په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کې هرکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به یې په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، قبایلي سیمو، نړۍ او دغه شانتې د یو شمیر سیاسي موضوعاتو باندې تبصرې هم لرو. خړومبې د ملیحه امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان یو واری بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکراتو ته د امکان پیدا کولو پاړه آمادګي خودلې. په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو غونډه نن په دویم ورځ دوام لري او امریکا وایي په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پاړه د رپورټونو څارنه کوي. تفصیل: پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال ریډیو آزادۍ څنګه ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. د زیات کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د فایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو.
سرتاج عزیز همداراز ویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه په شپږم غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکارو د ټولنې اړیکه شپږم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو مرستندویه تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان د بارنو چارو وزیر، د ایران د کورنو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي. د غولورپورو چارواکو په افغانستان او په سیمه کې په اقتصادي پروژو کې د خپلو هیوادونو د همکارو نه ډاډ وکړ او ملاتړ یې څرګند کړ. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیټي فرصتونه شته او افغانستان په دغو برخو کې همکارو ته چمتو دی. له دې وړاندې د ریکا پنځه غونډې په کابل، نوې دلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیات کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیدا آل می لیٹریسی دے په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس دغه ډیټ په نډو لا ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سوال غشت.
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت ته تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د تیل او ګاز سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د تیل او ګاز راویستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوازنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګاز نور نړیوال شرکتونه په پختونخوا کې سرمایه کاری ته هڅول دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر وایان نادر فرهاد مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې به په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویه هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د هنګری وزیر اعظم ویکتر اوربن ویلی دی چې ټول اروپا په یره کې د ځکه مشانی نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. نوموړي پرون په برسلز کې د اروپا د پارلمان مشر سره ته ملاقات وروسته خبرو کې وویل چې د کډوالو بحران د جرمنی مسله ده نه چې د ټولې اروپا. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګری سیال په جواب کې ویلي دي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. انګلا مرکل د اوربن د څرګندونو په جواب کې ویل د هنګری د وزیر اعظم دا خبره سمه ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجسټر شي، خو دې زیاته کړه چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری وزیر اعظم دا اندېښنه په داسې حال کې ښایي چې له سې شنبې ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي چې جرمني ته لاړ شي، خو هنګري وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې قوانین عملي کړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړې دغه شان پوځي عملیات بې ثباتۍ رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي دي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کیدی شي روس په شام کې پوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته به ډېره ګډوډي رامنځته کړي، که هغه پوځي سرتیري پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي او که وسلې او یا فنډونه ورکول وي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو پاڼو د شام جنګیالو په خپلو پاڼو په ادلب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرنسو به او د موسم حال رابعه اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکېټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو اخیستل کېږي او په 1.50 روپیو خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.60 روپیو او په 1.65 روپیو یو یورو په 1.19 روپیو او په 1.19 روپیو 25 پیسې یو ریال په 1.25 روپیو اخیستل کېږي او په 1.90 روپیو خرڅول کېږي. یو درهم په 1.80 روپیو او په 1.85 روپیو یو افغانۍ په 1.80 روپیو او په 1.20 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 224 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالي په ورځ پېښور او کوئټه کې د باران امکان دی او په بنو کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 20، بنو کې 20 او 30 او په کوئټه کې 10 او 19 وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مو اوریده. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي.
Then we can facilitate them, but if they want some other option, then we can discuss that.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کړي، خو څېړونکي وایي موجوده سکولونو کې باید د زده کوونکو اسانتیاوي باید زده کوونکو ته اسانتیاوي برابر کړی شي.
وم آلریډي سکول نشته دي کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمري لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
او زمونږ په ونیزه خبرونه جمهوریت کې به په پاکستان کې د جمهوری وفاقي پارلماني نظام په اړه باندې او تر پای د مشال ریډیو سره اوس
دا کی کی دتا انګریزانو کافی مودا حکومت په هند او پاکستان په نیمه وچه باندې اوی دا چې کوم برتانیا کې رئیس نظام دی هغه دلته راځي تر یو.
راز زموږ ګډوبې موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکانات برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال ریډیو افغان څنګه سره په یو ځانګړې برخه کې ویلي اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابروي چې د افغان حکومت مشران غواړي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور تفصیل لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړي. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې یې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د ده د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
څنګه چې مو واوریدل د پاکستان حکومت وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی. خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې وځنډېدې. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع زموږ همکار ګلیاز د افغان کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو ته زمینه برابرولو وړاندیز ته دی څنګه ګوري؟
د ښاغلي سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندې شوی ده دا موږ یو نیک فعال ګڼو او الله دې په دې کې د رحم اوبه واچوي او دواړه خواوو ته دغه وژنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادېږي. د نورو ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني او دغه تیاروالي ته دا وړاندیزونه چې کېږي دې ته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسو دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزي خبره ده چې ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ له شروع کېږي تر ملکونو پورې اقتصاد دی په حق لبانی دا د منطقې لپاره د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره د ټولو ملکونو لپاره یو متحد اقتصادی تړاو په خاطر باندې دوی وکولی شي چې دغه غونډه بالاخره په آخر کې په یو تعهد سره خلاصېږي او دوی وکولی شي اقتصادي همکاریګانې یو بل سره ولري. دا ډېره په ګټه باندې ده. مجبوره یم چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه د یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي امضا شي. دا یې دوی په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امان صاحب کو ګورو د سیمې حالات ته نو د افغانستان چې کوم گاونډي هیوادونه دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چې کوم اړیکې دي هغه پیچلې دي نو آیا تاسو څه ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازۍ لاره به حال هوار شي او کنه؟
په باور باندې چې کله دا چې قراردادونه کیږي دغه شغل کیږي دغه اقتصادي تړاوونه وشي د لارې بندوال خلاص کیږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادي ګامونه چې دي بے مفہوم ابھی اتنا دیگر مابین پر اگر لیدی اگر ہم نہ سکی گی اگر ہم اس سکی گی لفال دی چی دلتا دی ہر ملک دی او شخصی تا دیر دی نیونی دی او ملک پوری ہم دارا دی گمکتی کسکمون اخی سل پر اتنا پر دی دارا فضا دی اعتماد پر اکسی گی او لوگی گی تګ او راتګ او دغه د تجارانو راتګ او دغه اقتصادي کنټرکونه کیږي او یو د بل سره اموال او اجناس تبادله کیږي د خپل یو مینا یو محبت مابین ته راځي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سرزو د شمالي وزیرستان د کډوالو حال نم خبرو. شمالي وزیرستان کډوال وایي د وفاقي حکومت لخوا دوی ته د میاشتې په سر نغدې مرستې بیا ځنډول شوې دي چې پرې د کورونو کرایې او نور ضرورتونه دوی پوره کول. دا کډوال وایي چې پوښتنه کوي چې د دوی ته ولې په دغه اړه باندې د حکومتي چارواکو لخوا هیلې بانې کیږي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال وای وفاقی حکومت لخوا د میاشتې په سر 2000 نقد مرستې د دوه میاشتو نه بیا بند شوه او کله نه چې دوی کډوال شوی نو ټول شپه کې ستونه ورلا نه دی ورکړل شوی. دوی وای کله درې او کله سلور میاشتې پس ورلا د یوې میاشتې کیست ورکړي او په دغه پیسو غریبا کډوال د کورونو کرایې او ضرورتونه پوره کوي. یو کډوال سورت خان وای د میاشتې په سر 2000 نک د مرستې په تسلسل سره نه ورکوي او کمې کډې چې واپس تللې هغه مرستې هم د زونګ سیم په ذریعه ورکول کیږي چې لا هم ډیرو کډوالو ته نه دی ورکړل شوی.
نه لا زره په سیم رکړل نه هغه وینځه وی زره په سیم رکړل وچ نه دشتاله چې خو ځان وطن دی کاغه سره خاتمې پوجور دی ګاډیم د خدا خو سره خاتمې دی چې نه تل نه کړ دی و مې کسا کړ مې دی و دا نور میاش په میاش په یوه میاش ورکړل په یوه میاش په تاسو میاش په تاسو
صفت خان وای اوس یې دوه کیستونه چې کډوالو ته راغلي هغه یې غیب شوي او دا سه ډیر کډوال د غشان شکایتونه کوي.
د خپل بورور مچ او پښم دغه ول زره ملاوه شو نور متبقي ادوا میسجینه چې دی او ور شول چې مخشنی ادوا میسجینه وی مخپل ار نه ور شوی دی متامل شو نه دی زو یا مو سر د خلق لوټ شي چې کیم تیم حکومت سړایوي زو سره ګر دار په دار سر غوشه کړه د سن خل نه ومن صاحب باري په مداخله په جګی خل و درو چې دا خل مکمل یو نشته پیسې مشته واري پین درو ولې ای در روان ده خلق ویډ کی در غوند خلق د کپڑے جی می
سمیر خان وای او سپور د شپک کیستونو نه کډوال محروم دي او دوی چې د زونګ موبایل نتورک او اف ډی ایم ای چارواکو نه پوښتنه کوي نو ورلا هیله بهانه کوي.
مشر وطلی د وزیرستان نه تقریبا 15 مهینه شي هغه چې ته ملاوی شي کله دوه میاشتې کله درې میاشتې او چاته یو ملاو دی چاته بالکل ملاو نه دي. زونګ ته ټلیفون کوی چې بس اف ډی ایم ای ولا چې پر مشتا پیسې نه وی لرلې مې نشي درلرلای را تکلیف نه دي سک په کریه پروت دي چا د بچو نه د سکول خرچي دي دا سک نشي برداشت کولای دار دیواری نشتا گورنمنٹ تا پچار دو چیتا پیسے سمرا کشتینا پوتی دی چی پٹیم مندے خلطا ورا سی پینزر تسیلینا دی تقریباً چی نئی غدا 60% خال کو اغینر وطلائی دی باز دی صرف دا در توقت تل چی اس پینموم کوڑی وی باز دا بند کا رازمہ کوڑی دا بند کا اخو دیر زیوت متاثری دی
کلام او چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتی آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو نه پوښتل نو د یادې ادارې چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وویل سفران وزارت لخوا ورته فنډز نه دی لګل شوی او وخت په وخت د فنډز کمی له وجې کډوالو ته کیستونه په وخت نه ورکول کیږي او زونګ موبایل نتورک چې کډوالو ته نقد مرستې د ایس ایم ایس یا میسج په ذریعه لیږي دغه نیټورک ذرایع وایي دوی ته چې کم چیک ورکړل شوی نو پکې پیسې نشته، سو د کډوالو نقدې مرستې دغه شان وخت په وخت ځنډولی شي. کډوال د متعلقه چارواکو نه غوښتنې کړې چې دوی ته د خپل حق په انصاف سره ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې د اتمې نیټې نه به په صوبه کې د سکولونو کې د داخلو هفتوار مهم شروع کړي. په دغه اړه باندې له پېښور زلانې سبزي نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی و چې نږدې 1,500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو می خوانده گیده هر می لیتریسی دی په دې ورځ باندې به مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. په زمونږ د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړي وو کنه، او په هغه کې 7,50,000 ماشومان مونږ په اپریل کې انرولمنت کړي وو، نو اوس تر 1,50,000 ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سیزن میاشت کې.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی، خو باید حکومت په سکولونو کې د شته زده کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
پرسنټ سکولونو نسی ځو کې د بجلی سہولت نشته، 15% سکولونو نسی ځو باونډری والز نشته. چې موږ د 8,00,000 ماشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي. د سکولونو کې کوم الریډي سکولونه نشته، نو سکولونه کوم الریډي سکول نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې، او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده، ډېره ښه خبره ده، خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې یاره د ماشومانو دپاره سکولونو کې چې کوم مسنګ فیسلټیز دي په دې باندې غور کړلی شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10,000,000,000 روپۍ فنډ جاري کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کوم ځای کې بې ضرورت دی کمره نشته، کمره جوړیږي، پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې آسانی راوسته ده. سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ به کلونه پکې لګېدل دي، هغه به پکې لګېدل. بیسک فیسیلیټیز کې لکه باونډری وال دی، چرته ګروپ نو دی، لیټینز دی، سزانو کمې دی. هغه کې هم موږ پیکالي د فاینانس ډپارټمنټ موږ ته 1,000 پوسټونه نوي منظور کړي دي چې هغې موږ اشتهار کړی دی په هر ضلع کې، او د این ټي ایس په ویب سایټ باندې پرته دي. این ټي ایس په تھرو باندې ورته کېږي په 1 سپتمبر میاشت کې به هغه بدلی شي. کفیری
د پاکستان بیرو آف سټیټسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 24% او په قبایلي سیمو کې 22% له 15 کالو تر 14 کالو عمر لرونکي ماشومان سکولونو کې نه دي داخل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د تیل او ګیس د سرکاري کمپنۍ په دغه صوبه کې د تیل مو د زیرمو په اړه د نومبر په میاشت کې د یو نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. دغه کانفرنس موخه دا ده چې نړیوال شرکتونه په پختونخوا کې سرمایه کاری ته وهڅول شي. په دغه اړه باندې غلام غوث راپور راکړي.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضیالدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
خوشی بګو د پېښور کې وشي ده، او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مینځ کې به دا کانفرنس کېږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیانې دي هغې سره موږ خبرې اترې شوي دي، نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګېده ده چې دلته ریزروس څه دي، دا به موږ پرزینټ کوو.
په پختونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ د پاکستان په عین کې د 13 بدلون او د صوبایي خودمختاری ترلاسه کولو وروسته جوړه شوې ده، او د یادی کمپنۍ مشر رضیالدین وایي په تیرو 2 کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضیالدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغا لوزنامې هم لاسلیک کړې دي.
دوه کال مخکې موږ 30,000 بیرل د موږ پروډکشن پر ډے اس 50 دے اور گیس ہم زیادہ شو ایل پی جی تقریباً 10-12 ٹن ہو تو تقریباً اس 500 ٹن تو رسے دا جی جی منگا شپگ معاہدے کڑی دی نو اس آگے تکار کی لگیا دے نو آگا چھ یو خبر تیل گیس روزی نو منگ دکھو رائلٹی ملا دی گی اور آگے نے علاوہ داغے سے کم پروفٹ بئی آگے تو منگا حصہ ملا دی گی داغے
خود اقتصادی چارو کارپوہا ریاض داؤدزئی وائی دا اتلسم بدلون رستو صوبو تا زنی اختیارات ورکڑی شوی دی ولی اوس هم صوبے پخپل مٹ د بحرینی هیوادونو د شرکتونو سره د لوی کچی لوزنامه نشی کولی
خاص حد نه زیات لکه یو عربی او نیم عرب ګروپو پر سرمایه کاری چلا صدا کیږي نو صوبے او صوبے حکومت سره ایم او یو سائن کیږي خو دینه بره چوي هغه بیا کونسل اف کامن انٹرسٹ ته دا دی لږه ساون ګارنټي ورکړي کیږي د دې څه ګارنټي نشته دی کې صوبو غواړي چې دا فلانی ملدا کمنی چې دا بهاتمن راځي او خبر راشي او خبر ساري کی
خو بلې خواته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي
د صوبې چې کم حقوق دی آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکې چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو پر ټوله غو پنجاب ته ځي او هغه د ریفائن کیږي بیا واپس راځي ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روړې یو کړه
رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هرڅه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د هلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل د مشال ریډیو سره په مرخه کې ویل دي چې دوی به ډېر زر د خیبر قبایلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلې کډوالو لپاره د خوراکي موادو ورکولو د سنټر پرانستو کې د دغه ادارې لخوا نور څومره سنټر پرانستل شوي دي په دغه اړه باندې ملک اکرام الله جان کوکی خیل وایي
مونگ چکم یو فی الحال خو شمالی وزیرستان چکم کڑوال دی اغا لا چکم پغ کے موجود دی پا ایف آر بنو کے ڈو میل کے او پنځو زرا کڑوال ز پارا مون دو فوٹ پوائنٹ جوړ کړی دی دا غین علاوه چې کا خل کام تا کم بڑے تا واپس راغلل اغا درو زرا و 200 کڑوال کورانی چی یا غو تا مون پا تلنگا و ملوار دو علاقی دی اغا کے فوٹ پوائنٹ سمو تا جوړ کړی دی اغا هر میاشت ورته خوراک ورکوو او هغې نه علاوه چې اوس کم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ دي هغو دپاره مونږ په دا یو څو ورځو کښې به یو د ملدین خیل په علاقه کښې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغو ته 15,000 کډوالو ته به مونږ دا خوراک ورکوو. دا خوراک به مونږ ته WFP راکوي، ورلډ فوډ پروګرام، اور دا به مونږ ته کډوالو ته رسوو.
دینه مخکې به دغه د خوراک د مواد به دې کډوالو ته د فاډا ډیزاستر مینجمنټ ادارې او نور ادارو ورکولو. دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه میلو شوی دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن دپاره دا هلې دلې کوئ؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه هغه نه دی فیلډ چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکړي، خو دا چې مونږ ته یې راکړو وجه یې دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی. او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلډ فوډ پروګرام مشره ده لولا کفرو هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله، هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه وس پیلو. د هغه نه پس چې دی مونږ ته یې نن د ملدین خیل چې کوم پوینټ دی دا هم راغلو چې 15,000 کډوالو ته مونږ خوراک ورکوو.
کوکی خیل صاحب، دا راته وایي چې دغه پوینټ کوم جوړ شي دغلته کې به ستاسو څومره رضاکار موجود وي او دغو کډوالو ته به کم کم راشن ورکوي؟
دلته به تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت 50 کیلو وړه ورکوو، داسې 15 کیلو به آئل وي، تیل به وي، چڼو دال چیز 8 کیلو به وي او دارنګې 1 کیلو د مالګې پیکټ به وي. کله کله ورسره چای راشي، کله ورسره داسې پکې وریجې هم راشي. دا چې کوم فوډ کیټس دی دا بدیږي، ځکه چې کلا
د یو ملک دن خیر و کډوال چې کله راشي او تاسو دوی ته دغه راشن ورکوي او دوی خپلو سیمو ته لاړ شي، نو آیا د دوی له تاسو دا راشن د یوې میاشتې ورکوي او که نه دوی به هره میاشت تاسو ته واپس دغه پوینټ ته راځي؟
دغه چې کوم کډوال دي د غوب د کام د میز علاقه ده، هلته به زمونږ پوینټ وي، ډېر نږدې نه راځي او مونږ به هره میاشت لس پنځلس ورځې دا ډیوټي کوو، هلته به مونږ هغو ته دا خوراک ورکوو، هره میاشت به یې ورکوو انشاءالله.
اوریدونکو مرکه اوریدا په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. ملیحا میرزادا د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې مشال ویډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. په کابل کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارو د ټولنې اریکا شپږمه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په غونډه کې د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو مرستندویه تنظیمونو استازي ګډون لري. په نننۍ غونډه کې د تاجکستان بارونو چارو وزیر، د ایران د کورنو چارو وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویناګانې کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له اتمې نیټې نه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په نومبر کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. د هنګري وزیر اعظم ویکټر اوربن ویلي چې ټوله اروپا په یره کې داځکه مشانې نشي کولی د کډوالو بحران حل کړي. نوموړي پرون په برسلز کې د اروپا د پارلمان مشر سره د ملاقات وروسته خبرو کې ویل چې د کډوالو بحران د جرمني مسله ده، نه چې د ټوله اروپا. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقیت کې پلوه ضرور وي ترسره کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روس د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي دغه شان پوځي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس ورځو اسلام آباد ته چې رئیس ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپله اداریه کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حقله لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. ادارې وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلکه اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکوونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه خبرې دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورځپاڼه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې تر څنګ د پیښور د خپرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. اداریه د وزیر اعظم نواز شریف د خولې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اخیستی. ځکه چې ملک ترهګري وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نږدي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړې نو پکار دی چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاج واغستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقی روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادریه په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلې او وایي چې متحده قومي مومنټ د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي مومنټ دریځ دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت دوی په نخښه کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي هم د ډاکټر آصم حسین په گرفتارۍ باندې د حکومت خفه ده. اداریه اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودې د امن او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او دې لړکې د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ پکار ده چې سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پرن پال سیمو جلیل کړي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ځکه هم د ښکېدو په لور پرمختګ نه کوي چې دغه دواړو هیوادونو تګلاره جوړونکي شخصیتونه د یو بل په هیواد دننه د سیاستونو او ستراتیژیکي سوچ نه خبر نه دي. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکلي دي نن سبا افغانستان کې ښځو ته کوړې ورکول کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیوالې ټولنې یو پیاوړی هیواد لیده غوښته. دغه لیکونو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
فرن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو بانفوزه په جنوبی اسیا کې بېساري او په مقامي ننګونو او تربګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بېلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوست د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوست نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدونو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکی یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځېنه ګیر چاپېره صرف نارینه کتونکي ناست دي او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبۍ نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه چې د افغان قانون له مخه د 15 کالونه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت و چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه دی یو کرغیزی ځوان کی سره خسته چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاس تورغلی و بیا جوبل شو اوس مازور دی. دا هر څه څنګه وشول نجیب امیر دغه کیسه وړاندې کوي.
د کرغزستان 40 کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوی و چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه مازوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو کرغیزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې، نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنې ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې ده ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا څرګنده نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات له مخکې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 500 نیولې تر 100,000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، مانا دا چې دوی نه شوای کولی بېرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 یا 1900 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریا کې لیدلي جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه یې غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنګ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بېهوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. 3 آپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره دی.
ماته نن چې د 9 ګولډ مډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار.
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسون وسنه رسي نه، هغوی دپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خپرونه کې له اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخه.
ډان ورځپاڼې د پاکستان په خیبر قبایلي سیمه کې روانه ونې د ځنمرګي برید اثرات په ګوته کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د برید له امله په سیمه کې رامنځته شوی امن ته زیان رسېدلی دی. د ورځپاڼې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواوو لخوا په یو بل د تورونو لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې کول پکار دي. د دغه لیکنې مهم ټکی بلیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوي امن ته نقصان ورسولو. ورځپاڼه لیکي پوځ د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر 2 په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې 3 مهمې لارې خوندي کړې چې یا د قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. ورځپاڼه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي، اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. ورځپاڼه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دا دي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه. ورځپاڼه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو بیا یې زور نیولې دی. د ورځپاڼې په خبره که دا هم داسې وي نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات ښه شي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ورځپاڼه لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکی کار دی، نو پکار ده چې په دې کې له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي. ورځپاڼه د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي.
ورځپاڼه لیکي له وخت تېرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي څېړل شوي او نه یې د حل لارې موندل شوي دي. ورځپاڼه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو بیا تکرار شي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,360، او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صافې اورېدای شئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي دي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولې او پر یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي. په مقاله کې راغلي دي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه. د دغې لیکنې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلې اړیکو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم ټاکل شوی وه چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاحکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورځپاڼه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړی، خو پاکستان هم دغه شان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریځ دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان اورپکی ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. د دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی رحمان لکوي په ضمانت خوشې شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلي دي. پاکستان د دې خبرې یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلي دي، خو د ورځپاڼې په خبره هند د دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلي دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایانې کوي او هغه ترهګرو ته څه نه وایي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکي وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړی چې په ګجرات کې په فرقه ایزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولی وو. ورځپاڼه لیکي چې د تورونو فهرست ډېر اوږد دی او دا له 70 کالو راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوي. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنګونه کتلي او ځینې د جنګونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نجوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو څخه شوې زموږ د ونیز خبرونه جمهوریت د نن په خبرونه کې د پاکستان په جمهوري وفاقي پارلماني نظام باندې بحث شوې ده. د خبرونه پامیر ساحل باندې
په پاکستان کې کوم جمهوري ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده که نه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوري نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوري نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د پاکستان د 2023 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشري دیموکراتیک نظام پاتې شوی دی. د 1993 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوري نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوي دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې بحث اوریدلی دی، خو اوس له 2008 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خبرونه کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوري ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سینټ غړی او سیاستوال افراسیاب پټک وایي دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبي آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون په 1993 کې جوړ شوی دی، دا یې له مخې پاکستان اول خدا ده چې یو جمهوري ملک دی او بیا ده چې دا وفاقي ملک دی، مطلب فیډرال دی. صوبو اور مرکز میں ہم تعلقات وبارہ کی آئینی حیثیت موجود تھی. پارلیمانی دے پارلیمانی دلی مانا دے چھ پارلیمان کی سید راشی انتخابات کی وزیر اعظم منتخب کی ہوئی تاکی دا چونکہ دلتا انگریزان و کافی مدہ حکومت ہے ہند اور پاکستان پر نیمہ وچے باندے اوی شکم برطانیہ کے رائج نظام دے اگر دلتا رائج کرے ہو اور دا دے پاکستان جوڑو ہو مخت کی دا نظام دلتا موجود ہو اور انتخابات دے دبارت
په تاریخي تناظر کې که د پاکستان سیاسي او جمهوري نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کومې ستونزې موجودې دي؟ د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري او څېړونکی خالد عزیز وایي برطانیې جنوبي آسیا نه پرېښوده، خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبوریو په اساس یې پرېښوده. دی وایي پاکستان د یوه مقصد لپاره جوړ کړل شوی و، خو له پایله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود.
1945 پورې دا کلونیال طاقت او برطانیہ آغا کا ارادہ نہ ہو جب پارٹیشن ہوگی دویم عالمی جنگ پس آغا دا مالی حالات کے بھی دورہ خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف داو کہ ہندوستان اور پاکستان جوڑی او آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغو یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو کہ دا ورکا چمونگ گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواد بدے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر ہو آغا یو عالمی طاقت ہو آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا بدے علاقے ول پورا حفاظت کولے شو دیو کلا لاڑو اور پاکستان چ جو شو بدقسمتی سره د پاکستان سب مسائل در سے رالو کشمیر په وجہ اور سره نورم سر دا سی سکیم نو کے دا حالات قابو کری شروع نا پاکستان یو دا سے ریاست جو شو کہ دے سره پورا ریاستی قوت اور طاقت نو.
خالد عزیز وای پاکستان وسائل نه لرل نو ځکه په سړې جګړې کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ، خو امریکا او برطانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخه کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
د ریاست لپاره وسائل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې وو چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات. په دې زمانه کې بیا کولډ وار شروع شو، دویم جنگ عظیم نه پس په پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته، هندوستان هم موږ نه لوی غټ طاقت دی، هغه سره مقابله کول دی. پاکستانی لیډرشپ وو هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه او امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچلو. برطانیه او امریکا چې دی کولډ وار کې دا کوشش وو چې هغه بجائے دا چې د سیاسی قوتونو سره خبره کړې او هغه زیات تیار چې دی دا هغه وطنونو د فورس ته زیات قابلیت حاصل ہو. دا مصر ہو گو رہی، جاپان ہو گو رہی، فلپین ہو گو رہی، پاکستان میں دے کے در دعا آغا پیکس جو شو سیٹو اور سنٹو آغا لاندے زمان چکمیو سیاسی نظام دے آغا سے دا فوج مداخلت آغا زمانے میں شروع.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده، نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې تاوان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟
د دې پښتنو په جواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
وفاقي نظام کې پارلیمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي، د یو د آبادۍ په بنیاد جوړېږي، د بل چې دی چې برابره نمائندګي ملاوېږي، د دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاتی ونی شي. هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی، قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده او په سینټ کې ټولو صوبو ته برابره نمائندګي ملاو شوې ده. او فیډرلزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې ورته وایي د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ، چې هغې کې هم د وړې صوبې چې دي هغې نمائندګي زیاته ده، اته کسان لغې کړي په دې کې شپږ چې دي دا د درې وړو صوبو نه دي او دا دوه چې دي دا په پنجاب نه دي. داسې یو چیک اینڈ بیلنس وہی بس یہ نظام دے
کچری ولوی صوبہ لوڑی هغه سره په ځینو مواردو کې تیرې یا زیاتې کوي، نو له صوبو سره څلار پاتې کیږي. افراسیاب خټکوایی د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اوله خدا دې چې پاکستان کې ایمن نظام ته ډېر موقع ملو شوی نه ده، یو خدا دې چې دیکتاتوري پاتې شوی دي او فوجي دیکتاتوري نه لري کوي. زه د خپل شوی چې مخدیا شوی د مکمل اوس هم یقینا چې او پنجاب کې کې په ټول مغرب صوبه ده او ټول دا سرکې افتا صوبه ده، لہٰذا اصلی یو قسم کا ناس بر دی پر نور صوبه باندې او په دې ځین کې خلکو وړو صوبه سره انصاف نه کیږي. خو چې کله جمهوری نظام یا آئینی نظام خلک عدالت ته تلی شي، عدالتونه شته چې دوی پاکستان سپریم کورٹ چې دی
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د ده په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي، موږ خو دې هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه نه پاتې بجټ چې دی کومي چلې راځي. دا د چې اتلسم ترمیم کې چې کوم خپل مختاري صوبو ته ورکړل شو، تاریخ یو خبر دام و چې سینټ هم لږ اختیارات زیات شول، مخکې به حکومت یوازې قومي اسمبلی ته ځواب ویونکی و، اوس پایین کې دا راغلی چې قومي اسمبلی سره سره حکومت سینټ هم ځواب ویونکی دی.
د پاکستان په اوسنی وفاقي پارلماني جمهوري نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وایي په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي او دا د ده په اند تر ټولو لویه ستونزه ده.
دا جمهوري روایت چې دی دا مونږ چې ورته لوکل ګورنمنټ وایو یا ګراس روټ لیول وایو، هغه ته نه دی رسېدلی چې برابره ګرځي لګاوي. دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي یا صوبائی اسمبلی ممبران دي، دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغو لاس کې دی. خو هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ټول اثر چې دی هغه پیدا شي. هندوستان ته تاسو وګوري، دا هغه جمهوریت چې دی هغه ډېر حد پورې لاندې رسېدلی ده. او امریکا ته وګوري، هلته هم دا حال دی. خو دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلک اوسېږي هغه پاتې کیږي اور دا ټولو نه زیات کرایسس دا دی.
جمهوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي، د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسبه وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډېر ضروری دی.
نیمګړتیا د خدای چې اصل کې اصلاحات پکار دي، ډېر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه باید لاړ شي. باید ډېر بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې چې کوم فرق دی هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمائندګۍ نظام لري شي، چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې توفیق کول شي. دغه شي پارلمان کې دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی او دا بله کېږي چې جمهوري نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوی چیف منسٹران به جوړېږي، نوی اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسس، دا صوبې کم یا زیات هغه سر به څه فرق کړی. دا جمهوری نظام چې دی هلته بره پاتې شي چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، وقت زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي. چې چېرته خلک سی سو کے گلو کے یونین کاؤنسل کے التا پورے کو نظام نہ دے رکھے دلے کل پورے التا نظام نہیں رکھے دلے جمع خیال دے جمع دا کرائسس بنا ختم
اور دن کو پخپرونا کی مواور دل چھ دا پاکستان دا آئین ترمخہ حل تا جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام عملی دے اور دا شنون کو پاند پا دے ماڈل کے دا یو لڑ اصلاحات تو اڑتیا دا لکہ دا انتخاباتی نظام اصلاحات دا جاگیردار ختم دل دا سینٹ واک پر آخدل اور پتے رابیا دا جمہوری ارزختنو ترول سر سیدل اور پٹولن کے جذبیدل خود دے ٹولو اصلاحات لپار شنون کی دا پاکستان دا وسنی جمہوری نظام بقا اڑی نہ بولی دا و ننے خبرونا بولو نے بیا دا جمہوریت سر راشو مخ مخا
جمہوریت مدرسے حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سر آل لری
د مشال ریڈیو انی زخبرونا مدرسے پوسن یاسر کی دا مدرسو پر رول او فعالیت بحث کری
مدرسے خدا سے پکار دی کہ اگے کی دا مذہبی تعلیم نے علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم ہم ورک ریسی
دا خبرونا تاسو ہر چار شنبہ یا شروع دا مازیگر پر پاوکم چلور بجے او ہر شنبہ یا خالی دا ماپشن پر پاوکم دوے بجے لما احمد شاہ اعظمی سراوری دلائی سی